پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په افغانستان کې د کورونا د نوې چپې تازه اندېښنې او نوې بندیزونه
د درېمې چپې د کنټرول لپاره د مکاتب او تسکین یادونو رخصتول و چې نن عملاً دغه کار په عملي توګه ترسره شو.
ناټو له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د یو پیاوړي افغان پوځ د پاتېدو ډاډ ورکوي.
افغانان پوهیږي چې موږ شل کاله په هیواد کې حضور درلود. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل.
هند هم د کورونا وبا څخه د خلاصېدو لپاره له امریکا مرسته ترلاسه کوي او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اوریدلی سي.
د سکخانه او اولاد د مواد خرڅېده په غاز کې مشپاه کول بس نشاب و چپسکنټې یې دا په ډرب و شاب و بس خوب نه و انې 15 ورځې مو خوب نه دی کړی.
خو لومړی خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
پرلنننه په شپږو ولایتونو کې شوونیز مرکزونه وتړل سول. په ننګرهار او کندهار کې وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړه اوښتې. امریکا او هندوستان د کورونا وایرس په وړاندې پر ګډه مبارزه خبرې وکړې. تاکل سوي سرلننه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوو اونیو په مخه وتړل سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس له درېمې څپې سره د مبارزې لپاره په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، نیمروز او کندوز کې سرلننه د دوو اونیو په مخه پوهنتونونه، ښوونځي او ښوونیز کورسونه بندیږي. د بندیزونو لپاره د دغو ولایتونو د انتخاب په اړه د دغه وزارت مرستیال بیان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
هغه ولایت چې په سره رنگ باندې دي هغه کې تر ډېر جدي ګواښلنه دي، یعنی موږ جوړ رقم لرو. د په دویمه کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنگ سره رنګني شوی دي. نو په همدې اساس سره دغه شپږ ولایت په دې کرونا تر جدي ګواښلنه دي، خصوصا په سره رنگ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، قندار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنگ کې دي.
پرون په افغانستان کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 978 مثبتې پیښې ثبت شوې چې کله هم تر اوسه په څلورویشتو ساعتونو کې دومره زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې نه وي، خو اټکل کېږي چې واقعي شمېر به تر دې خورا زیات وي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دغه دفتر نن په ویلامیا کې ویلي چې دغه وسلول په تیرو 14 ساعتونو کې وژل شوی او د چین تر څنګ په سپین غر ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات روان دي. بلخوا ملي اردو پرون د کندهار په خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو کې هم د 14 طالبانو د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. وسلول طالبانو د دغو دوو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه په متحده عرب اماراتو کې له سنگاپور سره دوستانه لوبه کوي. تر دې مخکې افغان لوبډلې د سیشن بې پوراز له انډونیزیا سره دوستانه لوبه 3-2 په وړاندې ګټلې وه. دا دوستانه لوبې د نړیوال او آسیایي جام د غوراوي لوبو د چمتووالي لپاره دي. د امریکا متحده ایالاتونو او هندوستان ژمنه وکړه چې په ګډه به د کورونا وبا د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا ژمنه داسې وخت کېږي چې د هندوستان د څه باندې 1.3 میلیارد نفوس تر 3% زیاتو وګړو واکسین کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې د هند له بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره ګډه خبری غونډه کې وویل د کووید 19 ناروغي په لومړۍ مرحله کې هند له متحده ایالاتونو سره درېدلې وو چې کله به دا هیر نه کړو او اوس هغه وخت دی چې موږ له هندوستان سره ودرېږو. د هند بهرنیو چارو وزیر دې غونډې ته وویل چې په دې سخت حالات کې هند د امریکا د غشتل ملاتړ مننه کوي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په هندوستان کې 23 میلیونه ډیر خلک په کورونا وایرس اخته سوي او په دې وایرس د مړینو شمیر په دې هیواد کې تر 3,00,000 اوښتی دی. دا تر امریکا وروسته تر بل هر هیواد په کورونا وایرس د اخته کېدو لوړ شمیر دی. خو داسې باور کیږي چې په هند کې به په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او مړینو شمیر تر دې زیات وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کانګرس ته د شپږ ټریلیون ډالرو بودیجې طرحه د تصویب لپاره واستوله. په دې طرحه کې د بېوزلو او منځني کچې امریکایانو د ملاتړ لپاره ځینې پروګرامونه په پام کې نیول سوي. دغه راز د بنسټیزو پروژو پلي کول او د پوهنې له ودې نیولې د سایبري یا انټرنیټي بریدونو تر مخنیوي پورې پروګرامونه په پام کې دي. وروسته تر دې چې په جنوري میاشت کې جو بایدن د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه، دا لومړی ځل دی چې کانګرس ته د بشپړو لګښتونو طرحه وړاندې کوي. تمه ده په کانګرس کې د دې طرحې په اړه جدي بحثونه وسي او میاشتې میاشتې دوام وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا څخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د مې 9 دی د ډیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل سي. څخانوفسکایا تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل:
I announced the global picket of solidarity with Belarus.
زه د می میاشتې 9 له بیلاروس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه اعلانوم. تاسو څنګه کولای شئ له دغه پیوستون سره یو ځای شئ؟ په خپل شار یا هم په مجازي ډول له بیلاروس سره د پیوستون په مناسبتونو کې برخه واخلئ. د ډیموکراتیک بیلاروس د ملاتړ لپاره یو بیان خپور یا هم پریکړه لیک تصویب کړئ.
دا غوښتنه په بیلاروس کې د سوله ییزو مظاهرو د کال د پوره کېدو په مناسبت کیږي. هغې پر دغو مظاهرو فشارونه د بیلاروس په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخت ځپونکي اقدامات وبلل. د تیر کال د می پر 9 د څخانوفسکایا خاوند هم په غیر مجاز لاریون کې د ګډون له کبله ونیول سو. فلوګر سیارهی څخانوفسکي چې غوښتل د تیر کال د اګست میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندید کړي، تر نیول کېدو وروسته زنداني سو. د امریکا متحده ایالاتونه به پر بیلاروس نور بندیزونه ولګوي. دا بندیزونه وروسته تر دې لګول کیږي چې تیره یکشنبه د بیلاروس رژیم د راین ایر هوایی شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه په پلازمینه مینسک کې کښته کېدو ته مجبوره کړه او بیا یې یو منتقد خبریال د مسافرو له منځ څخه ونیوه. دا الوتکه له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه. د سپینې مڼې ویان دی جنسا کې پرون په یوه بیان کې وویل چې د بیلاروس پر 9 شرکتونو به د جون له 3 بندیزونه ولګول سي. جنساکی زیاته کړی چې دا د بیلاروس له خلکو سره د امریکا د ژمنو څرګندونه کوي او واشنگتن غواړي چې د بیلاروس له رژیم سره د هغه د کارونو په خاطر حساب کتاب وسی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جومات پرانیست. له دې سره یې خپله هغه پخوانۍ ژمنه پوره کړې چې د استانبول په عمده میدان کې د مسلمانانو د عبادت ځای جوړولو لپاره کړې وه. ولسمشر اردوغان پرون د جمعې تر لمانځه وروسته زرګونو لمونځغاړو ته په خبرو کې وویل:
کله چې موږ په 2014 د جومات د جوړولو لپاره بیا اقدام وکړ، موږ په پارک کې له مظاهرو سره مخامخ شو. دا هغه شیبه وه چې تروریستان زموږ په وړاندې ودرېدل. د 2014 د جولای په 15 د کودتا تر هڅې وروسته موږ په پوره هوډ خپلې مټې راوبډ وهلې چې وښیو د دې ابتکار مخه څوک نشي نیولی.
د معتقد مسلمان اردوغان په ملاتړ د تقسیم جماعت او 1.5 متره مینارې جوړولو 4 کاله وخت ونیوه. ولسمشر اردوغان شکایت کوه چې د ښار په دې ساحه کې د لمانځه لپاره مناسب ځای نسته.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونی لمړنی مطلب ده: د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا وایرس د نوي څپې د کنټرول لپاره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونیز مرکزونه او پانتونونه بند اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې وایرس د اخته کسانو پیښې زیاتې شوې دي او دوی د همدې لپاره د پریکړه کړې. تر دې دمه د پوهنې وزارت او د ازموینو ملي ادارې د امیر روغتیا وزارت له دې پریکړې هرکلی کړی او دوی ته اړوند مرکزونه یې رخصت کړي دي. خو یو شمېر زده کوونکي او محصلین وایي چې په 2 اونیو کې د کورونا وایرس وضعیت نسی کنټرولېدی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په اونیو په 14 ولایتونو کې ټول ښوونیز مرکزونه او پوهنتونونه رخصت اعلان کړل. دغه وزارت چارواکي وایي دا پریکړه د کورونا وایرس د نوې څپې د مخنیوي لپاره کړې ده. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د امر وخت وزارت د دریمې څپې د کنټرول لپاره چې کوم پلان ترتیب کړی دی هغه پلان کې ځینې محدودیتونه شامل دي چې د هغې څخه د مکاتب او تحصیلي نهادونو رخصتول و چې نن عملا دغه کار په عملي توګه ترسره شو او تر څو په شپاړس ولایتو کې لوړو زده کړو وزارت پورې اړوند تحصیلي نهادونه هم خصوصي او دولتي او په د معرف محترم وزارت پورې اړوند کوم مکاتب چې دي خصوصي او دولتي د
د یادونې وړ ده څو دقیقې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارتونو سرپرستانو او وزیر یو خبري کنفرانس ورکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ټینګار وکړ چې دوی پرته له دې رخصتیو اعلانولو بله چاره نه درلوده، د دې لپاره چې په دې وروستیو کې د کرونا ویروس وضعیت د اندېښنې وړ ده او پېښې په بې ساري ډول زیاتې شوي دي. د روغتیا وزارت په کابل، غزني، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې دغه رخصت اعلان کړی دی. د عامې روغتیا وزارت خبره تیره شپه ناوخته دی ویل، البته دوی یو اعلان وکړ او دا اعلان کړی و. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، همدارنګه د کانکور او بخې د امتحانونو ملي ادارې، د روغتیا وزارت دغه پریکړې هرکلی کړی ده او دوی خپلو ټولو اړوندو مسؤلینو، استادانو، زده کوونکو، محصلینو ته لارښوونه وکړه په هغو ولایتونو کې چې دوی رخصت نه دي یا پوهنتونونه او ښوونځي، هلته د دوی وقایوي تدابیر د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو په اساس تطبیق دي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي، زده کوونکي او محصلین اندېښمن دي چې بیا بیا یې د درسونو وخت ضایع کېږي. له دې ډلې د قاضي علي لیسې زده کوونکي میلاد وویل چې تېر کال هم د قرنټین له امله د دوی د درسونو وخت ضایع شوی و او اوس فکر نه کوي چې په دې دوه اونیو کې د دوی، البته د عامې روغتیا وزارت وکولی شي د کورونا ویروس وضعیت کنټرول کړي. همدارنګه د کابل ښار یو بل اوسېدونکي او محصل نثار احمد صافي هم وویل چې دا د افغانستان د زده کړیالانو او زده کوونکو په ګټه نه ده، ځکه یوازې دوی هغه وخت ځای کېږي. خو لازمه دا وه چې باید د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وقایوي مسایلو باندې ټینګار کړی و او ټولو خلکو ته د ماسکونو کارولو او نورو روغتیایي لارښوونو باندې ټینګار کړی و، یادونه یې کړې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې وخت کې دغه پریکړې اعلان وکړ چې د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تېره ورځ 3,800 مشکوک کسان تست شوي وو او 900 اویا یې مثبت تشخیص شوي. چې د دوی په خبره دا په هېواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو له پیله تر دې دمه د پیښو تر ټولو د ثبت لوړه کچه ښیي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په ټول افغانستان کې د هغه وخت نه چې کورونا ویروس په لومړي ځل خپور شوی تر دې دمه لاویا زره زیات کسان په دغه ویروس اخته شوي چې هغه مثبت و او 2800 کسان یې له امله مړه شوي دي. بله فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم. کابل څخه زما همکار و چې د کورونا ویروس درېیمې څپې د کنټرول په خاطر د عامې روغتیا وزارت نوی اعلان په اړه معلومات راکول. لکه چې واو موریدل ټاکل شوی د سر لننه د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوو اونیو په مخه بند سي. د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په منځ کې ولې دغه ولایتونه د دې بندیزونو لپاره انتخاب شوي دي؟ د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وین میرویس علیزي په دې اړه زما د همکار پوښتنې داسې ځواب کړې.
دغه تصمیم چې نیول کېږي، موږ د پیښو په نظر کې نیولو سره د تصمیم نیسو، خصوصا د ټول هېواد نقشه موږ رنګانیزي کړې ده. هغه ولایت چې په سره رنګ باندې دي هغې کې تر یو ډېر جدي ګواښ لاندې دي، یعنې موږ لوړ رقم لرو. بیا په دویمه کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنګ سره رنګانیز شوي دي. نو په همدې اساس سره دغه شپاړس ولایت په د کرونا تر جدي ګواښ لاندې دي، خصوصا په سره رنګ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، او د قندهار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنګ کې دي. نو له همدې امله دغه تصمیم د پیښو په نظر کې نیولو سره نیول شوی دی.
څه اټکل کوي چې آیا نور بندیزونه به هم ولګول شي؟ مثلا رستورانونه به بند شي او یا د سپغونډو به بندیزونه ولګول شي په افغانستان کې او کنه؟
تاسو به ګوره جوړان دي شهیدانو سیږي چې د هوټل خو څه نه هوټلونه چې دي، یعنی کوم محفل چې تر سره کیږي هغه هم د غوټان یو نه وخت ورکول شو چې یو نه څه به روس هغه هم بندیږي. او د دریمې سطحې د پلان مطابق د روغتیا وزارت چې کوم چمتووالی نیولی دی هغه قدم په قدم موږ مخ پر وړاندې ځو. که چیرې که پېښې ډېرېږي نور محدودیتونه به هم پیوتې وده کېږي.
الیسه سب تاسو د چمتووالي خبره کوي، لیکن په عین وخت کې تاسو ازدي رډو ته مخکې ویلي و چې د هندي ډول کورونا لپاره د ټیسټ له خاطر امکانات نه لري. څنګه په دې برخه کې مو هڅې زیاتې کړې دي او یا امکانات شته چې ژر ترلاسه کړي کیټونه؟
بالکل، موږ په دې هڅه کې یو چې د ویروسونو د نوعیت پیژندنې لپاره جینوټایپ انټرفیر کوو، چې په دې تشخیصي برخه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د کیټونو ځینې یو څه محدود مشکلات او ستونزې موجودې دي. نو له همدې امله موږ اوس یوازې دومره کولی شو چې برېټانوي نو ویروس په هېواد کې تشخیص کړو، هغې لپاره کیټ لرو. او د هندي نړۍ لپاره موږ هڅه دا ده چې د نړیوال روغتیایي سازمان سره په ګډه تر څو وشو کولی په راتلونکي کې کیټونه ترلاسه کړو او دا نه وهم تشخیص کو په وخت کې چې یا دې ته مثبت شته او کنه شته.
د افغانستان د امیر وختیا د وزارت مرستيال وایان میرویس علي زیو.
ازادي رادیو لوونه ترو
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو، د افغانستان د کورونا څپې په اړه خو مو واوریدل. هند ته ورسې چې د هیواد هم د کورونا نوي څپې سخت ځپلې دي. د هند د کورونا د دوهمې څپې په اړه راپور هم درته لرو، هغه به وروسته واوري. خو پلمړی ستر کې به د افغانستان اقتصادي خبر نو وره.
په کندهار ولایت کې د 4.2 میلیون افغانیو په ارزښت د لمریز برېښنا د یوې شبکې کار پای ته ورسید. د افغانستان د کلیو بیرغونې وزارت ویان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل دغه شبکې چارې د ولسي تړون ملي پروګرام له لوري د کندهار ولایت په تخته پل ولسوالۍ کې بشپړې شوې دي. د نوموړي په خبره د لمریز برېښنایي شبکه چې 4.2 میلیون افغانۍ لګښت لري راغلی، د 12.2 میګاوټ لمریز برېښنا د تولید توان لري. د ښاغلي آژن د معلوماتو له مخې په دې شبکه کې 215 واټه سولري تختې او شپږ تشتانی 200 امپیر ویترین نصب شوې دي. د نوموړي په خبره په دغه پروژه کې تخنیکی او غیر تخنیکی کاریګرو ته 409 کاري ورځې رامسته شوې دي او 103 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پکتیکا کې د زعفرانو د کر او حاصل د لا پرختیا په هدف ټاکل شوې چې سکل د یاد ولایت مرکز او اړوند ولسوالۍ کې لس ننداریزي کروندې جوړې شي. د دې وزارت وین اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل چې د زعفرانو د کښت ګل ټولونې اقتصادي ارزښت او پرختیا په هدف دلس ننداریزي کروندې په مرکز شورنی سروبي جانخیل یوسف خیل او خیرکوټ ولسوالۍ کې جوړې شي. خغل رستمی وای وزارت هڅه کوي چې په یاد ولایت کې د نور ارزښت لرونکو محصولاتو ترڅنګ د زعفرانو کرکیله هم پراخه کړي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغاني پر وړاندې د څو بهرونی اثرو بیا یو امریکایي ډالر اتاوي افغاني 25 پوله، یو ایرو 49 افغاني 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 13 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 15 پوله، زر هندي روپی 1080 افغاني او زر پاکستانی روپی 495 افغاني.
او سم هند تورزو په هند کې د کورونا دوهمې څپې د دې هیواد خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه هیواد هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مرسته ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خپل هندي ساري ته ویلي همغه چې د کورونا وبا په لومړي وختونو کې هند امریکا ته د مرستې وړاندیز وکړ، اوس امریکا چمتو ده چې له هند سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې هند د خپلو 4.7 میلیون وګړو د واکسینولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی، د امریکا متحده ایالاتونو او هند ژمنه وکړه چې په ګډه به د کووید 19 وبا پر ضد کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون جمعه وویل واشنگتن غواړي ډاډه شي چې هند له کرونا وایرس سره په مبارزه کې مرستې ته اړتیا لري. بلینکن چې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره یو ځای خبرې کولې وویل د کووید 19 په لومړیو ورځو کې هند امریکا له متحدو ایالاتونو سره مرستې ته چمتو و. اوس موږ غواړو چې ډاډ ورکړو چې له هند سره مرستې ته حاضر یو. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر چې له یوې اونۍ راهیسې په امریکا کې دی هڅه کوي په خپل هیواد کې د کورونا وبا د دوهمې څپې په ترڅ کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. جی شنکر وویل هند په اوسنیو سختو شیبو کې د امریکا له مرستو کلک ملاتړ او پیوستون څخه خوشحاله دی. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په هند کې د کورونا وایرس تر 20 میلیونه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي او تر 3,00,000 ډیر نور مړه شوي دي. په هند کې له امریکا وروسته تر ټولو ډیر کسان په کورونا وبا مړه شوي دي، خو په هند کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو او ورڅخه د مړینو د شمیر په اړه ویل کیږي چې شاید تر دې ډیر وي. په امریکا کې تر نیمایي زیات بالغان د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوي او له همدې کبله په دغه هیواد کې وضعیت عادي شوی دی. په همدې منځ کې بریتانیا پرون د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته د تطبیق اجازه ورکړه. په بریتانیا کې دې واکسین ته په داسې وخت کې اجازه ورکړل شوه چې د کورونا د نویو بڼو په اړه په تیره بیا د هغې یوې چې په هند کې خپره شوې ده اندېښنې زیاتې شوې دي. د بریتانیا په سلو کې 850 وګړو تر اوسه پورې د کورونا لشته لږه یو ډوز واکسین کړی دی، خو په سلو کې 15 وګړو یې دوه ډوزا یا بشپړ واکسین کړی دی. هغه واکسین چې پرون په بریتانیا کې د تطبیق اجازه ورکړل شو د جانسن ان جانسن واکسین دی چې یو ډوز ورکول کیږي.
سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د غرض د افغانستان په ټولو شهرونو کې د اف ام پر 3.5 چپه خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې وایو ری کچيري هغه تل اسرسي نسی کېدای نو د انټرنیټ اسانتیا هم ولري، نو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ او تیر خبرونه مو هم اوریدلی شئ په تمدا ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ناتو عمومي منشي څرګندونې په واورو چې وایي له افغانستانه په وتلو دغه هیواد کې یو پیاوړی او روزل سوی افغان پوځ پاتې کیږي. یانس ستولتنبرګ د خبري پرتګال ته د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړی دی. لدې وړاندې خپل افغان چارواکو هم د خپل ځواکونو د وړتیا ډاډ ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
تر راتلونکو دریو میاشتو ناتو په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي. خود دغه سازمان عمومي منشي وایي دوی یو روزل شوی افغان پاوز تر شا پرېږدي. یانس ستولتنبرګ د افغانستان د ماموریت په اړه د خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړې دي. ستولتنبرګ له افغان امنیتي ځواکونو او بنسټونو یو ځل بیا خپل ملاتړ څرګند کړ.
افغانان پوهیږي چې موږ شل کاله په هیواد کې حضور درلود. موږ هلته د سر و مال لوړه مالی بیه پرې کړې. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل او له ټولنیز او اقتصادي اړخه یې هم پرمختګونه وکړل. موږ اوس ښه روزل شوی او مجهز پوځ او امنیتي ځواکونه لرو.
دا مهال څه باندې 9000 نړیوال ځواکونه افغانستان کې میشت دي. ټاکل شوی پر ناتو ځواکونو سربیره د امریکا ټول پوځیان هم د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه له افغانستانه ووزي. دا یو سمبولیک نیټه ده او پر امریکا د القاعده شبکې د برید له شلمی کلیز سره برابر ده. د ناتو عمومي منشي د غراز ویلي چې افغانستان کې بل ملکی متخصصانو هم د دوی ملاتړ دوام وکړي. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل هم د اوس روان دي، خو د تاریخوالي کاچ کې کوم بدلون نه دی راغلی. تیره اونۍ دفاع وزارت ویل چې په لک تر لګه 13 ولایتونو کې افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rfe.rl.org.
د افغانستان د سولې پر مسایلو تمکیج د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل سوې، خو بیا وروسته د بیلابیل لاملونو له کبله وځنډول سوې او تر اوسه پورې هم ځنډ نه دی. په ننګرهار ولایت کې ښځینه فعالانې له افغان دولت او طالب استازو څخه د سولې خبرو د پیلې دوه ترڅنګ په تیرو کلونو کې د دوی د لاسترونو د ساتنې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې وره.
در روان 2020 کال د اپریل په میاشت کې چې امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي پوزونو د ایستلو اعلان وکړ، ورسره سم د دې هیواد په یو شمیر ولایتونو کې جنگونو زور واخیست. ننګرهار میشتي فعالې میرمنې له افغان دولت او طالب استازو غواړي چې د افغان سولې لپاره ځنډېدلې خبرې بیا پیل او د ښځو لاسته راوړنې پکې وساتل شي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤل تورپیکی شینواری وایي نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغان سوله کې د ښځو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په اړه په جنگ کې له ښکېلو ډلو ضمانتونه واخلي.
خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه ویستلې، کوشش وکړو، خپل ځانونه قربان کړ. ډېرې خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته دی. موږ بیا هم د نړیوالو نه او ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهده چې امضا کړي د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عمیرا رفی وایي که افغان دولت او طالب استازي سوله ونه کړي، هیواد به یو ځل بیا د کورنیو جنګونو ښکار شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي دوکې سره چې په هغې کې سوله منځ ته راشي، نو معلومداره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي. علاوه د هغې څخه به په ملک کې هرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت لپاره جنګي.
خو د ننګرهار ولایت د جندر کارپوه پښتنه نبی وایي که وسلوال طالبان له افغان دولت سره یو ځای هم شي، نو د ښځو لاسته راوړنې به خوندي پاتې شي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مراسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې بلا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
ننګرهار میشتې فعاله میرمنې پر داسې مهال د ښځو د لاسته راوړنو د ساتلو خبره کوي چې په تیرو 500 میاشتو کې په جلال آباد ښار کې 9 تنه ښځینه چې سلوري د رسنیو کارکوونکي، درې واکسیناتورانی، یوه ډاکټره او بل هغه پولیسو په هدفي برودونو کې وژل شوي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو، په دې خبرونه کې په پاته برخه کې د ژمنې سرسامونیز پروګرام درته لرو. د زهرو کاروان دی، خو لا هم په لومړۍ برخه کې د ساينس نړۍ ته ورځو. یو راپور درته لرو. د نړۍ یا عالم تر ټولو لویه برخه یوه توره ماده تشکیلوي. دا توروالی موږ لمځکې نه سو لیدلی، خو اوس ساينس پوهانو د دې مادې یوه خورا ستره نقشه چمتو کړې ده. نور به په دې راپور کې وارو.
ساینس پوهانو د نړۍ د تورې مادې تر ټولو ستره نقشه خپره کړه. دا نقشه د اسمان د جنوبي نیمایي څلورمه برخه رانغاړي. د سکای نیوز د راپور له مخې څېړونکي وایي تیاره یا توره ماده چې لمځکې څخه نه ښکاري د نړۍ په سلو کې 80 برخه تشکیلوي. ساینس پوهانو په یوه نړیواله پروژه کې د دې تیاره مادې یا DES نوې نقشه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د څېړنو په لړ کې له لیري کهکشانونو څخه مځکې ته د وړانګو د انحراف د څرنګوالي جاج اخیستی دی، ځکه چې د تیاره مادې وجود هغه وړانګې کشوي چې زموږ خوا ته راځي. دوی د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټيليجنس په مرسته معلومات چیرلی چې ورڅخه یو نقشه جوړ کړي. په دې پروژه کې نږدې 3 میلیونه کهکشانونه چیرل شوې دي. دا پروژه د لندن کالج د چیرونکو په مرشه تطبیق شوې ده. د دې چیرنې سرچیرونکی نیال جیفری وای په نړۍ یا عالم کې ډیره موجوده ماده تیاره ماده ده. د اسمان خورا لویه برخه د شپې په شان تکه تیاره ده.
په نړۍ کې مو د تورې برخې په اړه معلومات واردل. اوس ورسېدو 12:30 بجو ته چې د کابل په وخت د مهمو خبرونو سره ټکي به یو ځل بیا له سلام محمد صالح خبرو.
ټاکل سوی سرلنن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوه اونیو په مخه وتړل سي. روغتیا وزارت وایي چې له دې سره غواړي په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې مخه ونیسي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 11 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. بلخوا په کندهار کې هم په خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو کې د 24 طالبانو د وژل کېدو او 4 نورو د چپی کېدو ادعا سوې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه په متحده عرب اماراتو کې له سنگاپور سره دوستانه لوبه کوي. تر دې مخکې افغان لوبډلې له انډونیزیا څخه دوستانه لوبه ګټلې وه. د امریکا متحده ایالاتونو او هند ژمنه وکړه چې په ګډه به د کورونا وبا د مخنیوي لپاره ګډې هڅې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کانګرس ته د $6 تریلیون بودیجې طرحه د تصویب لپاره واستوله. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکا یې غوښتنه وکړه چې د می 9 د ډیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل سي. بلخو د امریکا متحده ایالاتونو به پر بیلاروس نور بندیزونه ولګوي. د وروسته تر هغې چې تر یک شنبه د بیلاروس رژیم د راینیر هوایی شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه په مینسک کې کښته کېدو ته مجبور کړه او بیا یې یو منتقد خبریال ونیو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جومات پرانیست.
او د همدې ژمنې سرسام د زهرو کاروان اونیس پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د نشئی موادو لاري په کال کې $400 میلیون ګټي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په فراه ولایت کې د سنگوړو عملیاتو په نتیجه کې د نشئی موادو یو لوی کارخانه له دوو لابراتوارونو سره ویجاړه شوه. د عملیات د فراه په بکوا ولسوالۍ کې کومانډویانو ملي اردو او نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ګډه وکړل چې په نتیجه کې دوه لابراتوارونه ویجاړ شول او د دې ترڅنګ 1.5 لیټره اوبلنه ښیښه، 1.5 کیلوګرامه خالصه ښیښه، 1.5 کیلوګرامه سوډا او د ښیښې جوړولو 3 ماشینونه هم ونیول شول. په فراه ولایت کې د ملي اردو د دوهمې لوا ویاند حشمت الله احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د نشي موادو د کارخانو په طالبانو پورې اړه درلوده او ترلاسه شوي مواد ځای پر ځای سوځول شوي دي. په بدخشان ولایت کې تر 3 ټنه ډیر نشي مواد وسوځول شول. د بدخشان له نشي موادو سره د مبارزې مدیر نثار احمد جهانگیر ازادي راډیو ته ویل دوی په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې په لړ کې په مرکز ولسوالۍ کې 115 دي شمالیت کړی چې په نتیجه کې 1590 کیلوګرام هیروئین، 1202 کیلوګرام تریاک، 3400 کیلوګرام ډیر چارس، 1490 لیټره شراب او 1415 کیلوګرام جامد کیمیاوي مواد نیولی او دا ټول مواد د جوزات میاشتې پر 4 منیټه سوځولې دي. د دې موادو د قاچاق په تور 1600 تنه نیول شوی او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په بند محکوم شوی دي. د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشي موادو نږدې 40 خرڅونکي ونیول شول. د نشي موادو د خرڅونکو پر ضد افغانستان په 11 ولایتونو کې عملیات وشول چې په نتیجه کې د نشي موادو 9 خرڅونکي ونیول شول. د یادولو وړ ده چې په دې 9 نفرو کې د نشي موادو د یوې ډلې مشر هم شامل دي چې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی دی. د دې تورانو کسانو سره تر 30 کیلوګرامو ډیر نشي مواد لکه هیروئین، خیخه، نشي ګولۍ، تریاک، چارس او شراب نیول شي وي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان تارخاریان وایي چې نیول شوي تورن کسان ته لومړنۍ څړنو وروسته له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرنولۍ ته استول شي وي. او دونه وروسته په خداده چې له کابل ښار څخه تر سلو ډیر متادین راټول او د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته یوړل شول. د ابن سینا زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی آزادی رټول د عامه روغتیا وزارت د پولیسو په همکاري د کابل ښار له ومی یو لسمی او لسمی ناحیه څخه 155 به سرپنا متادین راټول او د درملنې لپاره په ابن سینا زربستریز روغتون کې بستری کړل.
تنشی موادو په برخه کې مود اونې مهمه پیخي وریدلې. تنن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبان د نشي موادو لاري په کال کې 400 میلیون ډالر ګټي.
توریزم و مخالف المسلمین
ترهکار او طالبان له بزګرو څخه د نشئی موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونه پیسې اخلي.
په یو بل راپور کې به د یوې داسې معتاد مېرمنې په اړه معلومات درکړي چې اوس روغه شوی او په یو روغتیایي مرکز کې نورو معتادینو ته انګیزه ورکوي.
د معتادینو لاسنیوی کوم او خپل تجربې ورسره شریکوم.
دا چې د کورنیو د غړو څارنه د احتیاط په مخنیوي کې څومره ګټوره ده په دې اړه له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه لرو.
د دې په ځای چې دی خپل مشوره وکړي دی یو بل ته احترام نه کوي، ناستو پاسته ولاړه ډیره کموي، هر څوک په خپل کار کې مصروف دي.
د هلال په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له امله درس راڅخه پاتې شو.
کمو نشانه کولای زه بوز دبي کې وای، کاروبار مې جوړ وای، بس د نشي د اعلی تر ورسه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زه پرون کارمانو او خلکو مې احترام کاو، خو نن پوډریم زه اوسم چې کله بیرته کارمان شم بیا وګورم.
زه پوه نه شوم ته به څنګه بیرته کارمان شي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبان د نشئی موادو لاري په کال کې 400 میلیون ډالر ګټي. ل نشئی موادو سره د مبارزې موین وایي چې سخ کال په سلو کې نوې کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي و چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، او په سلو کې لس یې هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او یا زور واکان فعالیت لري. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له جګړو سره سم پروسه شکل په 22 هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کلر سوي و د جګړې اور هم په سی پراخیږي. د جګړو د نور اندیشنو ترڅنګ د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید په اړه هم اندیشنې پیدا کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي سشکل ډیر کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې دي، او یا هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او زورواکان لاس بری دي. له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ورتاق وایي حکومت پریکړه کړې چې د غیر مسؤول وسلوالو په سیمه کې د کوکنارو بوټي په بشپړ ډول واړوي.
توریزم و مخالف المسلید
ترهګر او طالبان له بزګرو څخه د نشئی موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونه پیسې اخلي، او په دې پیسو یې د جګړې جفا پیوړې ساتلې ده. په سلو کې نوی کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو، او په سلو کې لس هم په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او زورواکي فعال دي. طالبان په کال کې د نشئی موادو له لارې 300 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کوي.
منفعت 400 میلیون ډالری طالبان یې دارند.
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د حکومت تر دې ادعا مخکې ازادي رادیو ته د ویل کلی پیغام له لارې د نشئی موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړی دي. په دې وروستیو وختونو کې د مشرانو جرګې غړو ویلي چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینو غیر مسؤولو وسلوالو طالبانو او قاچاقونکو ډلو په ګډه د نشي موادو د تولید او قاچاقو یوه شبکه جوړه کړې ده. کله یوې خوا حکومت په بدخشان، جوزجان، پروان، کاپیسا، خوست، ننګرهار، کندهار، روزګان، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی، نو له بلې خوا بیا بزګران شکایت کوي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي، او وسلوال طالبان دوی په زور د کوکنارو کښت اړ باسي. په دې اړه د بدخشان د ولایتي شورا غړي بشیر سمیم د بدیل مشیت په برخه کې مرستې نه کول او د طالبانو لخوا په زور خلک د کوکنارو کښت اړ ایستل هسې یو پلمه بولي او وایي ټول بزګران ښه پوهیږي چې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د قانون خلاف کار دی او جرم بلل کیږي.
ناوخت رسیدن تخم بذری
و یا د زراعتي تخمونو ناوخت رسیدل او زراعت نه میکانیزه کیدل د کوکنارو د کښ لپاره پلمه نشي کیدای. کوکنار داسې یو کښ دی چې نه زموږ په دین او نه هم زموږ په نافذه قوانینو کې اجازه ورکول شوې ده. باید د دین او قانون خلاف عمل عذر ونه بلل شي. ما د بدخشان له خلکو څخه هیله وکړه چې کوکنار ونه کړي. هغه معلومات چې ما ته خلکو راکړي د کوکنارو د کښت اړولو له پروګرام پرته دا کښت په سلو کې 50 لک شوی دی. اوس د کوکنارو د کښت ځای لوبیا، للمي او نورو بوټو نیولی دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کوکنارو د کښت اړولو کمپین دوام لري او د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر دې مهاله د افغانستان په 2 ولایتونو کې 100 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې دینی عالمان او جماعتونو ملا امامان د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په مخنیوي کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د مولوي ګل احمد صدیقي خبرې واورو.
علما او د منابرو د طریقه او د رسنیو د طریقه خلکو ته رسوو چې دا ډیره خطرناک او وژونکي مواد ده چې دینه باید خلک ځان وساتي. دې هغه مزرات چې خلکو ته لري مخدره مواد دم د شریعت برانا کې خلکو ته رسول دي چې دا دومره ضرر لرسي او الله تعالی د منع کړی، پیغمبر منع کړی. نه یوازې چې د دې سکل هغه تاجر چې دا کار کوي مخدره مواد تجارت کوي د پیسې هم حرام دي او تجارت هم حرام ده.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، اوس مو د زهرا په نوم د ویروغي سوي موتاد له حال څخه خبرو چی په وروختیاي مرکز کې موتادینو ته انګیزه ورکوي. ډاکټران تر درملنې ورسته په وروختیاي مرکزونو کې موتادینو ته کار ورکول نور موتادینو ته د نشي پریخودل لپاره په هڅولو او انګیزه ورکولو کې ډیر موثر او ګټور بولی. زهرا یو له هغو میرمنو څخه ده چې تر درملنې ورسته اوس د موتادینو د درملنې په وروختیاي مرکز کې کار کوي او د نورو بستری سوی او متادینو لپاره یو ښه بیلګه بلل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زمیشت مخ کې زهرا د معتاد ښځو او ماشومانو د درملنې په روغتي مرکز کې بستری شوی و، خو کله چې روغ شو نو له هغه مهال راهیسې په همدې روغتي مرکز کې د صفاکاری په صفات کار کوي. 15 کلنه زهرا د بستری شوی او متادینو سره د خپل احتیاط د وخت کې سې کوي. له هغوی سره خپلې تجربې شریکوي او د خپل علاج د بریالیتوب راز ورته وایي. په همدې ډول نور معتادین هم دې ته هڅول کېږي چې علاج ته غاړه کېږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي. زهرا د نشي پریښودلو لپاره کلکه اراده یو مهم شرط بولي او له معتادینو څخه هیله لري چې له نشو څخه د ځان ساتلو لپاره ځان په یو کار مصروف کړي.
د معتادینو لاسنیوی کوم او خپل تجربې ورسره شریکوم. ورته وایم چې زه هم پخوا معتاد وم، خدا دې اوس روغ یم. په همدې ډول له معتادینو سره ډېری خبرې کوم. هغوی حیران شي چې ما څنګه نشه پریښودله. غوښتل په لاس راوړل دي. کله چې یو څوک وغواړي نشه پریښودلی شي.
زهرا څو ځله نشه پریښي، خو کله چې کور ته راغلی نو د خپل خاوند لخوا بیرته په نشو اخته شوې ده. د پروختي مرکز کې د نورو معتادینو په شان هر ځل 15 ورځې د نشي پریښودلو دوره تیره کړي، خو بیا هم ناهیلي شوې نه ده او ډاکټران عادي ژوند ته د زهرا بیرته راګرځېدلو لپاره د هغې د کلکوټ د ستاینې وړ بولي. د معتادو ښځو او ماشومانو سل بستریز روغتي مرکز یوه ارواپوهه ناجیه بخشي وایي چې میرمن زهرا تر دې مخکې هم یو ځل نشه پریښي، ولې بیرته په نشو اخته شوه. خدا چې د نشي پریښودلو کلکه اراده یې درلوده، نو د نشي پریښودلو لپاره یې څو ځله ځان بستري کړ او آخر بریالی شوه چې روغه شي.
دو مرحله نو تداوی شدن در مرحله اول که تداوی
د معتادینو درملنه په دوو پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو چې تیر شو زه پوه شوم چې دا پر ځان چندان باور نه لري، خو پیاوړې اراده لري او ویل به هر ډول چې کیږي زه باید په خپل خو ودرېږم، خو نه پوهېدل چې څنګه دې هدف ته ورسیږي. وروسته یې موږ ظرفیت جوړ کړ، پر ځان باور مو یې ورزیات کړ، کمزوري ټکي مو یې د قوت په ټکو واړول. په دې پړاو کې یې په خپل خوخه لمک سره کار وکړ او اوس زمک همکار ده.
زهرا وایي چې اوس د پخوا په شان په بشپړ ډول روغه جوړه ده او د هر ډول کار کولو واس او توان لري. زهرا اوس داسې روغه شوې لکه بیخي چې معتاده شوې نه وي. د دې روغتون مرستیاله فریما نکت وایي چې له کار سره د زهرا مینه تر پخوا ډیره شوې او اوس خپلو پخوانیو ترخو تجربو ته په کتو سره خپل ورسپارل شوی کار ډیر په صداقت سره کوي.
د دې میرمنې توانایی او استعداد ښه دی. غواړي چې د کار کولو له لارې خپلو اولادونو ته خوراک او پوښاک برابر کړي، خو ستونزې یې درلودې او ویل به یې چې زه باید ځان او بچیان له دې ستونزو څخه وژغورم. په رښتیا هم چې په دې کار کې بریالی شوه. دا یوه پیاوړې ښځه ده، په ځان باور لري او کار یې هم ډیر ښه دی.
ډاکټران او زهرا د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه بولي او وایي چې که نور معتادین هم د نشې پریښودل لپاره کلکه اراده وکړي، نشه پریښودلی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي یو کورنۍ هغه مهال د احتیاط په مخنیوي کې مرسته کولای شي چې غړي په خپل منځو کې خي اړیکی ولري. دا چې د سټول کورنۍ غړي زر موتات کیږي، د احتیاط په مخنیوي کې د یوې کورنۍ مسولیتونه څه دي، ایو کورنۍ څنګه د خپل غړو د احتیاط مخنی ولای شي، په دې اړه میله ارواپو متي ولا وزیر سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلې چې کورنۍ پر څو ډول دي.
په مجموع کې د احتیاط په بخش کې وګورو، دوه ډوله کورنۍ ډېر مهم رول لري، سیغه فعاله کورنۍ او غیر فعاله کورنۍ دي. فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کېږي چې کله یو ماشوم پکې ځوانېږي، نو د ده فعالیت، خلاقیت، مسؤلیت او اجتماعي راکړه ورکړه لاسلانې نیسي او هر ورځ مشران یې پوښتنه کوي. غیر فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کېږي چې دی خپل منځي مسئلو لپاره هیڅ وخت نه لري. کله چې یو موضوع په کورنۍ کې پیدا کېږي، د ده په ځای چې دی خپل مشوره وکړي، دی یو بل ته احترام نه کوي، د یو بل سره ناست او پاسته ولاړه ډېره کمه وي، هر څوک په خپل کار کې مصروفه دي.
څنګه کولای شو چې یو غیر فعاله کورنۍ په فعال کورنۍ باندې واړو؟
دا یو دوامداره پروسه ده. خو ځینې وخت کولی سو چې د لپاره د اوس هم ځینې کورنۍ اقدام وکړي چې اول د سواد کچه د خپل لوړه کې. دوه موضوع تقسیم دي مسؤلیتونو ده. په یو کورنۍ کې ټول مسؤلیت د کور د پلار په غاړه ده، اما په اصل کې داسې ده چې باید ټول کورنۍ د خپل توان په اندازې پورې د خپل د کورنۍ غړو سره مسؤلیت واخلي. درېمه موضوع د ژوند د مهارتونو لوړوالی د خپل روزمره چارو کې ژوند کې، او ډېره مهمه موضوع دا ده چې چیرته امکان ولري کورنۍ او د کورنۍ غړي کله چې ستونزې ورته پیدا کېږي د حل لپاره روانشناسانو ته مراجعه وکړي، او بل د فعالېدو لپاره د کورنۍ سطح د آګاهي د احتیاط لپاره لوړول دي، تر څو وکولی سي چې دا غیر فعاله کورنۍ فعاله کورنۍ باندې تبدیل سي.
د څه ډول کورنۍ خلک زر معتاد کېږي؟
غیر فعال کورنۍ چې دی خپل منځي مسئلو لپاره هیڅ وخت نه لري. کله چې مادي او معنوي امکانات یو کورنۍ کې چاته مساعد نسی او د هغه نه نظارت و نسی، په ابتدا کې هغه یو نسوار یا سیګرت ته شروع کوي، وګوري چې دا واقب نور هم خطرناکه سوی، تریاک و پودر و هیروین تللی ده، ځکه د کورنۍ غړي ورنه خبر نه دي چې دی چیرته دی، زاکړه ورکړه چا سره ده او چا سره ګرځي. نو په دغه وخت کولی شي که دا شخص په زرترین فرصت کې د معتاد کیږي.
د احتیاط په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه څه ده؟
کورنۍ باید خپل هغه فردي او اجتماعي مسؤلیت چې لري کورنۍ غړي لپاره ادا کړي، لکه ښه کار پیدا کول، ورته د تعلیم ته ښه توجه کول، لباس ته ښه توجه کول، څښاک د خوراک لپاره، دغه هغه اجتماعي مسائل چې د یو فرد یو شخص اوسیږي، دغه ټولو ته باید کورنۍ ښه توجه وکړي تر څو د موږ غړي د معتادیدو په لور باندې لاړ نه سي. فعاله کورنۍ طبیعي خبره ده چې دغه مسائلو نه ښه نظارت کوي، او که وینو چې غیر فعاله کورنۍ ده نور دوی باید فعاله سي، ښه نظارت وکړي او خپلمنځي ارتباطات ډېر قوي کړي تر څو وکولی سي هغه ستونزې چې د دوی په منځ کې راپیدا کیږي یا هم پیدا سوي دي په مشورو او مفاهمې سره حل کړي.
تداوی پر مهال د یو کورنۍ مسؤلیت د یو کورنۍ ونډه څه ده؟
کله مریض بستر وسیږي په یو روغتون کې، هلته باید پیوازي ته ورسي. د ده هغه خپله کورنۍ چې د لکه ښځه او اولاد او ماشومان سي، د ده هر ډول اجتماعي، اقتصادي، فرهنګي مسائل په غاړه واخلي، ځکه چې اعتیاد یوه دوامداره مزمنه مریضي ده چې د ده تداوي هم دراز مدت ډېر وخت غواړي. کورنۍ باید په جلسات د روانشناسانو کې چې روغتونونو کې جریان لري په هغه کې ګډون وکړي. هغه آگاهي چې د احتیاط مورد کې مخکې نه درلود هلته باید پیدا کړي. هغه لازم مهارتونه چې د روغتونونو کې ورکول کیږي هغه باید ځان سره واخلي او په خپل روزمره ژوند کې تطبیق کړي.
له درملنې وروسته یو کورنۍ باید څه وکړي چې غړی بیرته احتیاط ته مخه نه کړي؟
کورنۍ باید د خپل د کورنۍ د هغه غړی چې معتاد سوی له هغه نه ډېر سالم مراقبت وکړي. کوم الفاظ یا القاب چې د لپاره یادېدل، یا ده ته به هم نارې ویل کېدې خپل کور کې چې ته معتاد یې، ته د خبرو کولو حق نه لرې. هغه د اعتیاد الفبا او الفاظ ده ته باید استفاده ونه سي. کورنۍ د لپاره ښه مصروفیت پیدا کړي. مخکې له اعتیاده کوم شخص ته وي، کوم فرد ته وي، په کورنۍ لپاره څومره مثمر وي، اوس هم تا تداوي کړې، ترک کړې ده، مواد ترک کړي دي، ته هم اوس د کورنۍ لپاره په همغه وجه باندې مؤثر او مفید واقع کېږي. هغه نااباب نا اهل کسانو سره چې راکړه ورکړې درلوده، له هغه سره قطع رابطه اوسي. په لاره کې چیزي معتادین زیات دي، د هغه لاره باید بدله کړي. د شپې له خوا ناسته کورنۍ خبر نه اوسي چې چیرته د خاله کور کې هم دی، امه کور کې هم به چیرته، او دا په کوڅو کې بل چیرته بل چیرته، دغه وخت کې زیاتره مواد مصرفوي. کورنۍ مراقبت وکړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبري، او اوس د خاطرې وار دی. د خوست ولایت شل کلن هلال دوبۍ ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشو اخته سو. دی وایي چې له دوبۍ څخه را وشړلم او یو کال مې د کابل په یوه او بل ساقي خانه کې شپې او ورځې سبا کولې. دا چې هلال څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
مخته مې درس وې په خوست کې، نن سفر مې درس ویلای، ینه په څیر په نشارو کې شوم، بس درس پوتې شو، کوروبار پوتې شو، نشه و زو د دوبۍ کې. هلته انډیوالون و، د ایران و، کوټې مې سره یو به و، شه یغ بر وړل ایرانای و، شمیک ته پر کوله، شمیک بس کوله، پوټر و شه شه رسول خیمه و ته ای ایران سر خات سدو رسول خیمه ته پستر. او یا در خمه چ وګټل پینځوس مو مو په ځون خرچه کول، د شل مخالف مو کور دی، ټیکټ مې وکړ، ایزام مې کینسل کړ، بس بیا نه لړم واپس کور کې. مې وام یا شتره کړه خمو کور کې قدر عزت و، بس بیا په کابل ته پسر راغل. بیا مې شپږ میاشتې تېرې کړې، شپږ میاشتې نه بعد بیا کور ته لړه، یوه جمعه مې تېره کړه، دوه جمعې بیا واپس کابل ته پټ راغل. بس کرتینام کې اوسېدو، ولاتې مې شپې کولې، بس دا مال مې پسې کړ. یو کال کېږي چې اوس بیا نه یم، د سکې خانه و ولاتې د مواد خرڅېده، په غازي کې مې شپه کوله، بس نشاب و چوبیس ګنټې، یه دا په ډرب و شیشاب و، بس خوب نه و. ان پنځه شپې پنځه ورځې مو خوب نه دی کړی، ځکه سره به څوب دش وو بس په مخ بیا به جوب کچی کو په اوده کول ته به مې ګزونه ورکو یوره د سوه یوه ما دوه سوه چې درې سوه روپۍ وې په ډر وه شیشاوه دایر نه وړی وه جوبیر نه کچی کړی وه خوزی خبر نه وه شپیتاویانه پر به کوي وه لکه برکام رقم خال کې وه زرګرین به کوي وه غال به کوي وه ډکو به کوي وه رقم رقم خال کې وه اکثره به غلا کړه اکثره به د برک لاین ایوانم چې به دا مو ډېر کټ کول ډېر جلکۍ وي چې روانې موبایل مې نه وړی دی در شوی چې په لس زره به پنځه زره به ورکړه پنځه زره مو په دوه زره به ورکړه مربزي مو کوله پولیس راتله جنایي راتله بس خالي به ولاتې روغله د چا چې مواد خرڅول دې نه به پیسې غوښتې دې به پیسې ورکړې نو رب دی لاړه بستره مو نه وه معلومه لمونځ او داسې نه وه معلوم خو انیشي حالات کې چې وي بیا کور مور پلور مونه یو ته سړي ته نه ورځي که مو نشانه کولی زه بوس دوبۍ کې وای کاروبار مو جوړ وای بس د نشې د حالات تر ورسه
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په کچه د والیبال اتل دی. خدا چې په دې وروستیو کې په پوډرو روږدی سوی نو د یو کمزوري ټیم له لاسه لوبه بایلي. دا بایلل بلال ته سخت ټکان ورکوي او کلک عزم کوي چې خپل پخوانی اتل ولی به بیرته ګټي او د دې هدف لپاره نامعلومی خواته روانيږي. دا چې بلال چیرې ځي او دې هدف ته رسیدو لپاره به څه وکړي دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی دی.
ظریف جانه د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
ریښتیام مسابقه خو موبایل وده. هغه هم یو کمزوری ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یو کمزوری ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلوده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه ولا په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
خود یې زیړ شوی دی او په موټو کې دې مغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغه هم نه، پوډري یم.
څه شی؟ ته پوډري یې؟
هو درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پوډري شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دي خبر چې ته پوډري یې.
په خو به زموږ ټیم بریالی و او ما ته به خلکو قهرمان وای، خو تر دې وروسته به پوډري راته وایي پوډري.
بلال جان اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلو ده بله ورځ به انشاءالله وګټو.
انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوښی او کار مو.
بلاله ته د ټولو ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډري یم. زه اوسم چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
ته به څنګه بیرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوهو اوهو بلال جانه، ده سمره ترو تازه شوه بخیر.
سلام علیکم.
ستره بشی
جور بخیر.
یار بلال اولی میس و نپیشندی ده سمره سروس پین شوه خدا وایش ده سومی اشتی چیری بی
ده معتادینو پا شفاخانه که هم آخ پل علاج بیو که
خخخ زیران شما چی ده سنگه ده گل پشان تازه شوه.
زه پریدای هغه کیسه به وروسته درته وکم، اوس دا راته ووایه چې زموږ د والیبال ټیم په څه حال کې دی.
بس چې ته لاړې ټیم هم سره وپاشل شو، بیا مو توپ ته ګوتې هم نه دي وروړي.
وایم اندېښنه مه کوه، متل دی وایي چې په کوم لښتي کې یو ځل اوبه تېرې شوي وي بیا به پکې تېرېږي. که پخوا زموږ ټیم قهرمان و بیرته به قهرمان شي.
څنګه به قهرمان شي بلاله؟
ظریف جانه ما خو درته ویلي وو چې زه به بیرته قهرمان کیږم. معنا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم.
اوس راځه چې کور ته ځو لږ چای وڅښو.
چای مای پریدا زاو تا دیر مهم کار لرو.
سنگه کار یاره؟
رازه چه ده تیم ملگری خبر کو او بیر تا خپل تیم جوړ کو بیر تا پخوانه تیم او پخوانه قهرمانی.
درزه چیزی درزه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دی اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو.
د زهرو کاروان مننه چې ازادي رادیو اوریدونکو